پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په فراه کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط په اړه مو له نورو جزئیاتو خبرو. د ایران د فراه د ولي ویان تایید کړی چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي. دغه راز اوري چې د پاکستان سترې محکمې د یوې سوی میرمنې د اعدام حکم لغوه کړ. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان په لویدیز ولایت فراه کې د ملي اردو یوې هلیکوپټر سقوط کړی دی چې ناست پکې 15 کسان وژل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشې شول او د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام د وی محکومې عیسوې ښځې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بلودیس فراه ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې پکې ټول ناس 15 کسان وژل شوي دي. دا خبره د فراه د والی ویان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. هغه ویلي د ملي اردو هلیکوپټر شاوخوا 9 بجې په ناردرې ولسوالۍ کې د بد هوا له امله لوېدلې ده. مهری ویل په هلیکوپټر کې چې له فراه نه هرات ته روانه وه د افغانستان د لویدیځون د ملي اردو مرستیال قمندان او د فراه د ولایتي شورا رئیس هم و. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی دا هلیکوپټر ویشتې او نسکوره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلچرخي محبس ته نږدې په یو انتحاري حمله کې 3 پولیس او 3 ملکیان وژل شوي دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل انتحاري بریدګر شاوخوا 9:30 بجې د دولتي مامورانو یو موټر په نښه کړ.
شهیدان درې پولیس دي، درې ملکی وګړی دي او 8 کسان مجروحین دي چې 3 ماشوم دي او 15 نور کسان دي چې 4 تنه.
تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دوه ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته هم زن وژونکې حمله شوې چې پکې خلک ته مرګ ژوبله وختې او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشې شوي دي. د دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته ویل طالبانو 10 ورځې مخکې 6 عام کسان د کجران ولسوالۍ له لارې له ځانه سره بیولي وو او هم یې د دایکنډي 3 قومي مخاور یرغمل کړي وو چې اوس یې د سپینګیرو او محلي چارواکو په هڅو بېرته پرېښي دي. کجران د دایکنډي یو ناامنه ولسوالۍ بلل کېږي چې دا پېښه پکې شوې ده. دا ولسوالۍ د روزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د یوې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړ. آسیا بیبي په 2010 کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې آسیا بیبي له زندانه خوشې شي. آسیا بیبي د امنیتي دلایلو په خاطر په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د دې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم د بشري حقونو د مدافع ډلو او عیسوي فعالانو عکس العمل پارولی، خو اوس یې د اعدام لغوه کېدل ښایي د پاکستان اسلامي توندلاري په غوسه کړي. په پاکستان کې اسلام ته سپکاوي کوونکو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې د ودانۍ په دروازه کې چاودنه شوې ده. د چاودنې چې نن سهار شوې یو کس سخت ټپي کړی چې وروسته یې ساه ورکړې ده. د روسیې دولتي رسنیو ویلي دي چې معلومه نه ده د چاودنې علت څه و. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی دی. مقامات ویلي دي کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر راټول راټول کړي وو او په جاري هویت یې فعالیت کاو. د قرغستان حکومت وایي د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریا او عراق کې له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې مو په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د سقوط له نورو جزئیاتو خبره وو. د فرا چارواکو تایید کړی چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. اورئ چې د پاکستان سره محکمې د یوې سوی مېرمنې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د ایران د تیلو پر صادراتو او دغه راز د امریکا د نوي بندیزونو او له د هېواد د تیلو د سترو پیرودونکو د وروستیو دریځونو له حاله مو هم خبره وو. د کابل چاپي خبرونو ته هم کتنه کوو. ازادي راډیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې مو واوریدل چې نن په فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکپټر راول ویل. دا هلیکپټر له فرا څخه هرات ته پلاره و چې د فرا ولایت په انردری ولسوالۍ کې له غرونو سره ولګېده. د فرا د ولي ویاند دا پیښه تایید کړې ده. ناصر مهری د غرض خبري اژانسونو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 وژل شوي دي. د نور معلوماتو لپاره همدا شپه له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه ده. فطرت صاحب خبرونه ته خره غلاست او د دې پیښې ورستي جزئیات څه دي؟ نور جزئیات.
بله تاسو اوریدونکو ته نوري صاحب سلام وړاندې کوم. نن تر شاوخوا 9 بجې دوی هلیکوپټرې د فراد د ملي د لواء څخه الوتنه کړې او د هرات په لور تللې. دا وروستکی د انادری ولسوالی چې د فراه او هرات ترمنځ موقعیت لري. یوې شندن ولسوالی ته رسیدلې او دوه مالوڅکه د چورلکه د خرابې اول عمله چې د چارواک په خبره د یو غره سره ټکر کړی دی چې هغه کسان چې پکې سپاره وي او انتي سرچینې هم اوس چې د ازادي راډیو سره خبرې وکړي د نن په نشته سره دا خبر تایید کړي چې په دې پیښه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د سپارو کسانو کې د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور، جمیله امینی د ولایتي شورا یو بل غړی او پخوانی رئیس، همداشان د فراد ټاکنو د کمیسیون مشر منیر پارسا، دوی ظفر مرستیال، جنرال نعمت الله او همداشان نور کسان هم سته خو بشپړ لسی تر اوسه رسنۍ ته په واک نه دی ورکړل شوی. نور صاحب دا ټول کسان و لومړنۍ معلومات چې موږ سره رسېدلې دي په دې پیښه کې ویل کېږي چې څو لکه کسان وژل شوي او څو لکه هم لمن لري.
بله، د پیښې ځای ته دغه راز د ژغورنې یو ټیم هم استول شوی و. آیا دغه ټیم رسیدلی دی او مړي موندل شوي که نه؟
همدا شېبه ما د فراد والي وای ناصر مهری سره هم خبرې وکړې. دا ویل چې د ژغورنې ځای ته نور عمله رسېدلې ده کومک لپاره. د ملومړی معلومات دا شی چې په دې پیښه کې د 15 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي او همداشان په خپل خلوردو هم ویلي دي چې د پیښې لاملونه دوه و. یوه د چرلکې هغه مسافر یا سپرلی ډېر و او بل هم د هوا خرابوالی و چې دغه الوتکه لیدلې. په سیمه کې اوس هم تحقیقات جریان لري نور صاحب، او تر اوسه پورې د سیمې څخه دقیق معلومات لا هم نه دي رسېدلي چې آیا ټول کسان مړه دي او که کوم کاسو ژوندې په سولوی کې پاتې. همدا شی به د فرا ولایت د والی په دفتر کې عبدالته یو خبري ناس هم تر څو شی وو جوړیږي. په دې اړه د فرا والی هم رسنۍ ته معلومات ورکړي.
طالبانو هم ادعا کړې چې دغه ته پوځي هلیکپټر 2 ده. په دې اړه تاسو څه اوریدلی او دغه اناردره سیمه چې د پوځي هلیکپټر پکې رالوېدلې د څه ډول موقعیت لري؟
د فراه ولایت انادری ولسوالی دغه ولایت سنت امن ولسوالی څخه یعنی د فراه 15 ولسوالی چې نام نه دی د فراه کټګوري کې نه راځي. ولته د وسوالو طالبان نفوذ هم خپل ولسوالۍ کې دومره زیات نه دی، خو تر ډیره حده چې خلک هم وایي او د روتي چارواک هم ویلي پیښه د هوا د خرابوالي له امله سوې، ځکه دلته اوس هم هوا سمه ده، تېره شپه هم باران شوی و. دا علت دی چارواکو هم د وسلوالو طالبانو دا هدایت رسونه تایید کړی چې تیاره د دې د خواهشل سوي وي، خو په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستۍ پایلې به وښيي چې بیا هم د هلیکوپټر څنګه لویدلی. خو د دری ولسوالۍ چې ده خپل ډېر یو غرنۍ سیمه ده، یعنی ډېر په غرونو پوښلې ده او ټولې سیمې غرونه دي.
بله احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبري الله احمد شاه فطرت چې په دی ولایت کې د اناردرې په ولسوالۍ کې د ملي اردو د پوځي هلیکپټر د سقوط د پیښې نور جزئیات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د فرادي ولیویان ناصر مهری هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چارواکو چې په دې پیښه کې د دې پوځي هلیکپټر ټول سپرلی 15 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د فراد ولایتي شورا د رئیس په ګډون د غراز د 203 ظفر قول اردو د مرستیال او ځینی نور چارواکي هم په دې الیکپټر کې سپاره وو چې ویل کیږي ټول وژل شوي دي. دا چې د افغانستان ملي اردو په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي، د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې د دفاع وزارت له ویندویانو سره تماسونه ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې په دې نه وي بریالی شوي. وروسته به مو د کابل عکس العملونو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. د فراه د ملي په فراه کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط پر پیښې علاوه د ورځ کابل کې کابل نن یو ځل بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و. د کابل د پلچرخي زندان د دروازې په مخ کې نن یوه پولیس ځان ته چاودنه ورکړه چې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه شپږو کسانو مړینه تایید شوې ده. په چاودنه کې د غرض 8 کسان هم وژل شوي. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اوس په د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. حمید مومند یو شمېر ورځپاڼې کتلې او وایي چې ډېرو ورځپاڼو په د افغانستان د سولې پر پروسې لیکنې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړه وروستیو پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شوو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دي. ورځپاڼه لیکي چې محمد فضل اخون، ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یوځای شوي دي. ورځپاڼه لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشې شوي وو. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي څو د سولې خبرې پر مخ یوسي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشې شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشې کېدو په څرنګوالي هم بحث کړی او لیکلی دی چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسې اسلام آباد ته سفر کړی و خوشې شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشې شوی چې وسوس امریکا خپله له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي، او د ورځپاڼې په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشې شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بښونکی ګام دی. ملیارمن ورځپاڼې بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام د زنو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملاً د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرلیکنه کې هم بحث کړی، خو لیکلی دی چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه خبرګون راغستې دي او لیکلي دي چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له ده یې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي دي چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او که نه تر اوسه څرګنده نه ده. روسپانه لیکي چې ملا برادر داسې محل خوشی کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وسوس افغانستان پاکستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته سفر وکړ چې په ترڅ کې له ځینو طالب مشرانو سره هم ولیدل. خو روسپانه د مشرانو جرګې د رئیس په حواله لیکلی دی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي او افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه وکړي.
ازادي رادیو اوري او سم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د زعفرانو یو تحقیقاتي فارم نن د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحقیقاتي فارم د چین هیواد او بند امیر د زعفرانو د شرکت په مالی لګښت جوړ شوی دی. د ده په خبره دې فارم کې د نمونې په شکل زعفران کرل کیږي تر څو په اړه تحقیقات وشي. د نوموړي په خبره په دې فارم کې به د زعفرانو د کرکیل یو شمېر کارکوونکو ته هم روزنه ورکړل شي. ښاغلی رستمی دغه شان وویل چې د هیواد په شمال لویدیز او جنوب لویدیزو ولایتونو کې د زعفرانو تحقیقات پیل شوي چې ښه پایله یې ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د ودې او د بې وزلۍ د لمنځوړلو په هدف سلو بې وزلو بې سرپرسته کورنیو ته د شاتو د مچیو کورني فارمونه ویشلي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس نورالله سباون رسنیو ته ویل چې په لومړي پړاو کې د دې ولایت پاچین کوټ او روداتو ولسوالیو کې دغه کورني فارمونه په خلکو ویشل شوي دي. نوموړي ویلي چې وروسته به یاد پروګرام نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. ښاغلی سباون ویلي بې وزله ښځې کولی شي چې د شاتو د مچیو او شاتو په تولید سره خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1400 سلویخت افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1100 شل افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 شل افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 شل افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او یو پوله، زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه 15 ورځې وروسته جاری کیږي. دا چې له دې هېواده د تیلو د سترو پیرودونکو دریزونه څه دي په دې اړه به د ملالۍ بشیر راپور ته غوږ شو.
واشنگتن وروسته له هغه پر ایران بندیزونه وضع کوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په می میاشت کې ووت. خو چین چې د تهران د تیلو تر ټولو لوی مشتری دی ویلي چې د 2015 کال له اټومي موافقې به سرغړونه نه کوي او له ایران څخه به د تیلو واردولو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره چې واشنگتن تهدید کړی چې که چین د امریکا غوښتنه ونه مني په امریکایي بازار کې به د چینی شرکتونو پر سوداګري بندیز ولګوي. چین دا پریکړه کړې ده په داسې حال کې چې په آسیا کې د ایران د تیلو دوه نور لوی پیرونکي هیوادونه جاپان او جنوبی کوریا دي. هغوی له ایران د تیلو پیرل بند کړي، خو هندوستان او چین اوس هم له ایران تیل پیري چې ویل کېږي د اقدام تهران ډاډه ساتلی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیر د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وویل چې تمه نه لري د ایران د تیلو صادرات به د ورځې تر 1 میلیون بیرله کم سي. په اپریل میاشت کې کله چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لا نه و اعلان کړي، د ایران د تیلو صادرات د ورځې 2.5 میلیونه بیرله وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ تیره اونۍ خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې آیا موږ اوس هم اټومي موافقه عملي کوو که نه. په دې اړه د چین دریځ روښانه دی. چین له ایران هر ورځ له 5 لکه تر 8 لکه بیرله تیل واردوي چې بیه یې هره میاشت 1.5 میلیارد ډالر کیږي. متخصصین وایي چین شاید د نورو هیوادونو په پرتله د واشنگتن له تهدید ډیر اندېښمن ځکه نه وي چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لري او له مخکې له واشنگتن سره په سوداګریزه جګړه بوخت دی. چین له اروپایي هیوادونو سره پر دې کار کوي چې له ایران د ډالر پر ځای په چینایي یوان پیر او پلور وکړي. چې د امریکا تر بندیزونو واوړي. ایران د چین د یو سرک او یو کمربند پروژې ستراتیژیک شریک هیواد دی چې غواړي په یورو آسیا او افریقا کې د سوداګرۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي. هندوستان تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم لوی پیرونګی هیواد دی چې مخکې له تهران سره ښې اړیکې لرلې دي. د هندوستان رسمي دریځ دا دی چې هغه یو اړخیز بندیزونه نه مني چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي وضع سوي، خو نوې ډیلي د واشنګټن د خوشحالولو په خاطر په دې وروستیو کې له تهرانه د تیلو واردات کم کړي، خو دا هیواد غواړي واشنګټن یې له بندیزونو مستثنا کړي چې وکړای سي د ایران تیل پیرلو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز پروګرام درته خبرو. خو اوس بیا هم د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو. د پاکستان سره محکمې نن د یوې سوي ښځې د اعدام سزا لغوه کړه. د ښځه آسیا بیبي نومیږي او محکمه یې له 2010 کال راهیسې روانه وه. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده. همدا شېبه راسره په استودیو کې دی څاروان صاحب. د پاکستان سره محکمې دغه موضوع بالاخره فیصله کړې لکه چې ګمانم.
بله، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان سترې محکمې د دې ایسوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه نن اعلان کړه. دا ښځه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. دو نورو محکمو دا په اعدام محکومه کړې وه او نن وروستۍ فیصله کېده چې د سترې محکمې لخوا. د دې ښځې چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملوک ویلي، د سترې محکمې درې قاضیان به نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړي او د هیله لري چې آسیا بیبي ته به برات ورکړي. البته د خبرې د محکمې تر فیصلې مخکې وکړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت شوي وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعال شي. همدا اوس په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې د سترې محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې پیل شوې دي.
بله، د آسیا بیبي قضیه په پاکستان او نړۍ کې نسبتا زیاته مطرح شوه. علت څه کېدای شي؟
د آسیا بیبي قضیه په دې خاطر هم ډیره زیاته مطرح شوه چې دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال کې د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه، او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په توت خبر بدل شو. آسیا بیبي د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګیدلي تورونه ردوي، خو له بلې خوا د سختدریزو ډلو د هغې پر ضد لاریونونه وکړل او خبرداري یې ورکړل چې که آسیا بیبي خوشي شي دوی به یې ووژني.
بله، څاروان صاحب له تاسو نه مننه. بیا به هم دا موضوع نن تعقیب کړو له وروستیو عکس العملونو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اعتراضونه بیا هم له مخکې پیل شوي دي. پاکستان د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې پر ضد چې د یوې سوي ښځې د اعدام سزا یې لغوه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام پسله شرپینده ته په صافه او وازی اوریدلی شي. د کندز خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو لوري په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي، او برسېره پر دې ډېری وخت د دغو وسلوالو خپلمنځي جګړو له کبله هم عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، او دغې مسلې د خلکو ورځنی ژوند ډېر تریخ کړی دی. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د دوی ژوند له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی. د خلکو په خبره چې دغه خپل سر ټوپکیان په پخوانیو تنظیمونو پورې تړلي کسان دي، او د تنظیمي او حزبي مشرانو له لوري ملاتړ کېږي، او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول بې نظمیو او ناامنیو لاس پورې کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن اوسېدونکي شیردل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلق پازاب دي تنه دوی چې نه اول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سو دغه خلق درس نه پازاب دي روزانه جنگ یالته کمینی کمین بازی بس دغه خلق دغه سي پازاب کړی دي مکتبو ته خلق نسیتل لای کلینیک کې ته ډاکټر نسیتل لای
لدې سره سم دي نمړی ولسوالی دی راوباد د سیمه خلک هم ورته شکایت لري وای چې غیر مسول وسلوالو د خلکو آرام ژوند نه آرامه کړی او حتی عام خلک په خپلو کورونو کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکي شیرین آغا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مسالای غیر مسئول دی قریه زیاف زندگی میکنن و در هفته سه کشت
زموک بسیمه که زیاد شمیر غیر مسئول وصلوال شتون لری او پا اونهی که دیدوی دیخ پلمنزی جگرو لکبلا دو نفر و دری نفر وجل کیگی او زین وقت دیدوی دی جگرو لکبلا لکلی سخه خارت غزیدل لاری هم تلل کیگی او دیدوی للاس خلق سخ بتنگ دی. په ورته وخت کې د خانآباد ولسوالۍ د ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او باج اخیستلو څخه سخت په تنګ راغلي دي. د دغې ولسوالۍ د ښار دو تنو اوسیدونکو شیرزمان او والانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو تعداد غیر مسؤول کسان دي په اکثرا ولسوالۍ کې حساب موږ په ولسوالۍ کې هم غیر مسؤول کسان دي هغوی هم دې ناامني ته لمن وایي چې یاغیانو باغیان دي په اصطلاح او بعضې حلقات نور دي چې دولت د ناامن او یاغي باغي جل
خلق ډیر د غیر مسؤول وسلوال نه ډیر په عذاب دی او زکات غواړي وشر غواړي پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره مثلا ټیکه او کالي دکانداران نه ټول نه پرزې ورته رالیږي چې موږ ته دومره ټیکه او بوټونه او بد بالا راولېږه.
بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندز په دوو ولسوالیو خان آباد او امام صاحب کې د غیر مسؤولو وسلوالو درې تنه قومندانان نیولي دي او دغه راز د پوځي پلان له مخې ګام په ګام په دې ولایت کې ټول شته غیر مسؤول وسلوال خالصلا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. د کندز خلک د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه هم شکایت کوي وایي چې له دوی سره د امنیت د تامینولو د خپل سرو وسلوالو د خالصلا کولو د سپینزر فابریکې د بیرته فعالولو او داسې نورې ژمنې کړې وې خو حال دا چې د ملي یووالي حکومت عمر هم په ختمېدو دی خو تر اوسه پورې د ملي یووالي حکومت مشرانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له کبله یې د خلکو ترمنځ د بې باوري فضا پراخه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکټران راولېږي چې د پنځه کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه کړي. زه د صحتانیه د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. نور اوسې مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. د لوی خدای جل جلاله په نامه زه حاجم نماد اکبر منصور زی د غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله ده چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نورو لړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله دا ده چې لومړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او کور کرایه کړی او آرامي راشي. بل عرض مې دا ده چې د غورماش په منطقه کې سخته وچکالي ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نورې خیریه ملي او بین المللي مؤسسې د دې جنګ زده او وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لویې پاندېیې څخه مخنیوی وشي. په دې هکله ستاسې جدي توجه غواړم. وسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د معرف په اړه دی. د فراه ولایت په ولسوالیو کې د دون د مرکزه د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هېڅ ولسوالیو کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالۍ وي په دوو کې نه حساب یا درسته مکاتب ولري. په نورو ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم و کتاب شو کرتاسیه د ضرورت و بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نام ورکوي دا چیرې نه چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
رضوان مراد په سټډیو کې او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان په لویدیځ فرا ولایت کې د ملي اردو د یو هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې 15 کسان وشل شوي دي. دا خبره د فرا د والي وان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. په وشل شوو کې د ملي اردو یو لوړ پوړی افسر او د غراس د هرات دولتي شورا رئیس هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلچرخي محبس ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې نن 3 پولیس او 3 ملکیان وشل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ایز مقامات وایي د طالبانو په لاس 9 یرغمل شوي کسان بې کاش په د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو په منځګړتوب راخوشي شول. د پاکستان سری محکمې اسلام ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي ښځې چې په اعدام محکوم شوې وه د خوشي کېدو حکم کړی دی. د قزاقستان چارواکو یو کس په سوریه کې له ترکستانو سره د مالي مرستو په تور نیولی دی. او د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې مخ ته چاودنه شوې. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی شوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت لاري ګاونډوي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرامه هیروئین، 450 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه امفیټامین یا کریسټال، 232 کیلوګرامه چرس او تر 500 کیلوګرامه ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوي ول. د یادونه وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیول دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټر الکولي مشروبات نیول دي. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توري دوه تنه هم نیولې دي. د یادونه وړ ده چې تیر اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې دي. د بلخ ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 8 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په لسو ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 تورن کسان له لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیټامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاقو په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمنې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 14 تنو غوښتل 12 کیلوګرامه هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې ورسته پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې پوښتلي 18 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو درې اونیو کې دا څلورم ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی سوی دي.
ای بسیار زیات موثر بوده. در شروع سال 2018
د بریګونه ډیر موثر ول.
په محصلینو کې د نشي ګولیو استعمال ورس په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغه بیدار پاتې شي، سابلیټا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور للارې د محتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
کچیر د زنجیر په وچی د فامیل سره وغده پخې کده ته د یوم شي د په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
نجیب الله وای چې اتلس کاله کیږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشه درشه نه لري.
دسه بادان د ما دسه مغز مې وته و به ویل ولي کې له سواله په مکتب کې څوبه د سوالې نه ما به جواب مې وته کړل کړه.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یې ول د سوال خدای په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي فلوی لاس مې ځان په بالاختک.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تاریاکو تولید کم شوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایی ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاري وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایي بریدونه دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل دی هوایی بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلی احمدی زیاته کړه
ای بسیار زیات موثر بوده. در شروع سال 2018
دا بریدونه ډیر موثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشئی موادو قاچاق کوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشئی مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري. ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټه ورول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 1450 کارخانې او د تاریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوې دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 40 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم لمنځه تللی دي. دا په داسې حال کې د چتر دی وړاندې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان اوخته دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې سوي او یا هم هلته تاریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، کندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشه یي توکو په کارخانو همدارنګ د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډېر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خاندي د هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاس تر نکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشه یي موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس په د نشې ګولوی حال درکو. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشې ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غشتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشې ګولۍ خوري او په دې ډول معتاد کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشې ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وښيي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې اعتیاد ډېر شوی او ځوانان د نورو نشه یي موادو تر څنګ په نشه یي ګولۍ باندې هم معتاد شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پوهنتون ډېر محصلین یې خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډېره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي هغوی اکثرا دا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوی مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی ترڅو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشې په ګولیو کې په کافي اندازه نشه یي مواد شته او د نورو نشه یي موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي ان چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، مسئله روانشناسی.
زمان هم عبدالرزاق مدبر دی. په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریمادول ګولۍ خوري. اندا چې لنګدي دوستانو څخه می اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشې ګولۍ خوري. یو دلیل یې دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولي او بل دا چې دا ګولۍ اسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم، ټابلیټ کا.
زمان هم فتح الله آین دی. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوی دي. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول شي نو په دې ګولۍ ډیر اسانه اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ خوړلې او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړل.
خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخت کېدل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنۍ ځینې مشران خپل محتاجین په زنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي نو عقده اخلي او له زده بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تداوي وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع به وچیږي، د تداوی ته لږ عمله کېږي. درېم مرحله کې چې بیخي په مځکه ولیږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي، نه توانیږي، چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد سره کوي، تړي یې څوک چې د سره په زوره برخورد کوي، هغه سره یو وغده پیدا کېږي. هغه وغده یې باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کړي، چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت ده، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوي ته آماده شي. حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانه ته دوی راوړي، اول د بستر نوم ورته وانخلي، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوي ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې د ذهنن آماده شي تداوي لپاره. د میتودونه لري خپله، مریض په درېمه مرحله کې صرف څه موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولی شو چې هغوی خپله علاج ته غاړه کیږدي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دندګانو دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي، نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي دندګانو دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده یې ډېر ښه ده.
ستاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولی شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو اصطلاح د انکار، کله چې د فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي، بلغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې ولا زما زوی د زخو به رسوخ فامیل یم، زه په اجتماع کې نوم لرم، که چېرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي، نو دا به څنګه کېږي؟ فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت دلاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عجل دغه خپل مشکل د فامیل سره شریک کړي. فامیل ته زما داسې توصیه ده، کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کېږي، نو اول مرحله کې د مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه حالت سره زه مواجه شوی یم، عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده؟
فامیل باید قبولی کی احتیاط یو مریضی ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چیرې دا زنځیر په واچوي، دا د فامیل سره یو عقده پیښي، یا په کور کې بندي کی، یا مواد پې قطه کی، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکوي. که دا تداوي شي، دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل شي، څنګه کیدای شي معتاد ته قناعت ورکړل شي چې علاج ته خپله غاړه کیږي؟
رواني د نګان خصوصا د شیشې مریضان، یعنی دا مواد چې دفتن پې قطه کی، د سوسایډل ټاټ یا دغه افکار د خودکشي ورسره یي، ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي، کوم د آماده نه د تداوي نتیجه نه ورکوي. او همدا وایي چې زه چې ووتلم بیا وهم، نو دا بسترول د دین یو میتود لري. اساس د روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي، بستر ته بیا دا بستر شي. په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي وتړي، چې بیرونوزي بیا یې اسکي، ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي. هغه میتودونه ورته راهنمایی کوي، مثلا یو ورځ دو ورځ درې ورځې خپله راځي ځان بستروي. روانشناسان د ورسره کار کوي، ذهن تغییروي ورته چې دا بیا مواد مخدر استفاده ونه کړي، ټول شیان لیرې وځي، یو نوی دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوی دی. که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیلي ورسره نه وي، هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي، تداوی نتیجه نه ورکوي. نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي، د حمایت د فامیلي ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیلي راځي مثلا پوښتنه کوي، زما پوښتنه وي څوک نه کوي، در حال چې فامیل لري، فامیلي نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې وي، نو فامیل پوښتنه نه کوي. ورنه مواد به تر کوي، د رواني نگاره نور مشکلات ورته پېښېږي چې بیا باعث د دې کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور له لارې د محتاجونو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاس تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو 30 کلن نجیب الله په 12 ټولګي کې په نشو اخته سو. دوی وایي چې نشو له خپلوانو دومره لیرې کړی چې انا 30 کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یو لسم سم په امتحانو کې وم، کور ته راغلم، امتحانونه چې کرام نه ټیکونه ډکه دل ما چې او د کور ولیدل، یو لسم کتابونه مې خطا کړل. ما ویل چې دې خلکو سره لوچکې ته ونه وځي، دا خلک په قراره نه پرېږدي. رته خو پوسته کې خو خامخا ته پوسته سي مرکز دي، 400 تاریاک ول تاریاکو پوډر تقریبا دغه 10 کاله ول 10 کاله کېږي چې په دې عمل کې باندې اول خو ما نه اعتبار اخیستای. زه په کور ته باندې اعتبار ونه کې، نو بل خو بیا غره بيخي کینه. او په دغه ول 10 کاله عمل کې میلمانه امتلای، زه خور کرا میلمانه تلم، خور یو خور یو ورو زنده ته مال په کور کې خپل لوچکان لري. خو ته دې کې ناسم جکته وای باندې مې ټلیفون له چارج اخلي وای چې الته خرڅي څه کته په کور کې واستن رو کتی مو وای د پلان کې زه راغلم موتاد. اگر که په ماګه زدا کار نه یم ولا دغه د شین هم بد نه نو دا جون ما ته د څه په کور وکړي چې اسې د بوسو جون ده. خو ته بدن ودې ما د څه مغزه مې وای چې و به ویل ولې کې لا سوال په مکتب کې څه بد سوال نه ما به جواب مو وتا کې ال کړه و اوس ته یو خبر راته شل پیرې مو کې داسې فکر وکړه لکه دیوال ته چلاګیا. یو په دوه درې خبرو کې مې ډېر مغزه تنګیږي. فزیکی قوت مې 0 تر رسولای، ما به تقریبا 12 ساعته مارتول وه. اوس خپله په لاره باندې نه سم تلای. یعنی انسان ډېر عجزه کوي، دونه عجزه کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګیلاس چای به یې ورته ګوري به دغه وس درکه نه وي چې دا پیاله خولې ته کړي. خو پرزه پرزه د انسان اخلي وبه کوي. یما د انډیوالانو ګیره چې وایي قسم په خدای ته قسم وخورم چې دا ما همزور دی 5 کاله را باندې غټ ده ته بېخي ونه مانی. ضرور یا به مې پانتون یا به مې پاکولته یلی که نه یا دوه رسم خو به مې خلاص کړی د ظالمانو د کور راشي دغه مطلب نه دا مکتب نه وایم نه در نه پاتې شو. تا ما ته له کور نه د ورځې 400 روپۍ ځینې 200 روپۍ راکولې د موټر کرایم راکوله اخلی وای راځه په کور کې وه. زه کسې چاره نه درډوده خوریدلی وم. شل 20 کاله شول ما دې امان تر درېیم بستره پورې هم پلار دا فکر کوه چې پری به دي. خو چې له درېیم نه خطا شو د دې باندې پوه شو چې دا په داسې بالا باندې ککړ شو چې پروردګار پرې هم ونه کې نه شي خلاص یدی. خو د مونږ معامله دې بدلوه یما ښځه وای خپل کور کار به پرې خود کوی به نه سه هلته به 5 کورونه پاکون. ما ورته ویل که دې را سره ژوند نه تېرېږي خو ما سمه په پښتو باندې پوه کړه وایي خو نه دې کېږي نه مې کېږي در سره. بس ته لاړه کور ته هغلته دې مونږ په خور باندې سخت ظلم را واخېستی. مونږ خور یې بېله کړه جرو بس جرو جنجل بیا په خوله کې تیزاب ور اچولي مونږ ته بیا دلته بوتله دی په تیزابو باندې وژلې وه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمنې په لیدو ورخطا کیږي او پوښتنه ځنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کې. څه شی کرې چې ځمکه اوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شی وکړم؟ بس همدا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم، خیر دی مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام.
کرم خانه خدای دې راوله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم، زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگه، دومره سخت شرط نه ده. شرط دا ده چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پوره خلاص کی.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړیه، ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته
کړه. ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلې وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. تو ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.